السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره یا سیګار سر لننه د خپلواک ادارې په توګه منحل شو. دا اداره چې په 2008 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په افغانستان کې په پوځي پرمختیا او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش وو. سیګار خپل روسي راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړ چې په افغانستان کې له 2002 تر 2020 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکل یې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د سیګار د ادارې مشر جان سوپکو په اکسپانه کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې د دې ادارې د نږدې 10 کلن فعالیت پر مهال یې له دوی سره همکاري کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې بلوچ بلتون غشتونکو د مرکز کوټې په ګډون په بیلابیلو سیمو کې نن په یو وخت عملیات پیل کړي دي. په کوټه کې یو امنیتي چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، فرانس پرس آژانس ته وویل چې د ماشیندار او ځانمرګو دا همغه عملیات په ټول بلوچستان کې ترسره کیږي. په ځانګړي ډول په کوټه، پسنی، مستونګ، نوشکي او ګوادر کې بلوچ بلتون غشتونکو یا بلوچ لیبریشن آرمی ډلې د دې همغه عملیاتو مسؤلیت منلې دی. کوټې ته د ریل ګاډي ټول ریل ګاډي تلونکي او لکوټې څخه وتونکي متوقف شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتواله څرګند کړ. عباس رخچی نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې هیواد یې له واشنگتن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. رخچی وایي چې ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو د دې په بدل کې دي پر تهران لګېدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پنځشنبې په ورځ ویلي وو چې ایران ته داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې هغوی پرې پوهېږي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران په لور روانې دي. ټاکل شوی ده چې د غزې او مصر ترمنځ د رفح پوله سر له سبا پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنگتن له لورې د سولې د وړاندې شوي پلان برخه ده. د اسرائیل پوځ ویل چې رفح پوله به د متحد د محدودو پولیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرائیل له لورې تایید شوی وي. په ورته وخت کې به د دې کسانو د تګ راتګ چارې اروپایي ټولنه څاري. رفح د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرائیل سره شریک نه ده. د غزې پوله د 2023 کال د میله میاشت راهیسې بند ده. دا خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند به یاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم ولسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندل، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې، د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل. په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 2023 صفحې څخه 3023 صفحې پرې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راځو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. چمزی لرونکی حیوانات چی دی هغه ته ورټیبریټ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دی خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دی دغه کم پرمختللي حیوانات چې دی د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کیږي، او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کږېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنې تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نوي ژوندي په منځته کولو کې، همدارنګه د دوی کم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډله بندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل سوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي اویس چې ورته ویل کیږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمل ورته ویل کیږي. رزو دغه کم ټولګي چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رزو د کبانو ټولګي ته. کبان چې دي هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي، چې اکتیاس موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دي، او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزی لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري، چې د دغه لرویه دغه کم کبان چې دي هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل سوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دي په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وه، همدارنګه ځینې یې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هېوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري. په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي، تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزور دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو یو ډول باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خوله یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دې کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې خوله کې شېږي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپرې د پنځو څخه تر سوارلو جوړه د غلری برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوجو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی، او دا کوم حیوانات دي د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هکفش دي چې دوی ګرد خوله لري، او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جوړی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دي، که مثال کرپسکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي، او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دي د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي، او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي، او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دي فش دي چې هغه هم چې شدي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متر پورې د اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرنی جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په ترو اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی چې دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دي څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دی چې دی مثال موږ وایو مخاطی او بهرنی سطح چې ده هغه فلسونه لري چې دغه فلسونه چې دی د دې مثال د دې ساتنه هم کوي د دې داخلي سیستم او د دې سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي او دی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي ځینې یو شمېر چې دی هغه د سږ په واسطه هم کوي چې د غو د ډولو څخه یوې د اپیس دغه سرتو دو ستیج چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دی چې دی مثال د سږ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي او ځینې چې بي دي هم سږ لري او هم برانچونه لري چې دی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سږ په واسطه د سږ په واسطه حرکت کوي چې مثال موږ وایي چې دا کم اوبه چې په غذا کې کمی سي بیا دی کولی شي خپل ژوند حالت مخته یوسي چې د اوبو د ډولو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی د اوبو آستي چې شاید تاسو ډېر نومې اورېدلی اوسې او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې یې شکل خپل ژوند مخته وړي نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنی جوړښت دی وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی سر دی تنه ده او لکۍ برخه ده بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخه ته کچې راس په دې کې خلاصتګي پازا چې د عموما نشکره کیږي خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې هغه په واسطه دی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي همدارنګه د کینی برخه کې ګیلز شامل دي او بل د تنی برخه کې چې د چموږ وای د بدن منځنی برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ خطي تیشته په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي نه تنی برخه کې شاپرونه وجود لري چې د شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي همدارنګه د دوی د تنی ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي پوستکی کې مثال موږ وايي پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي همدارنګه مخاطي غدې لري یعنی د پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي همدارنګه دغه د دې کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینې دی د خېټې دی همدارنګه د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پسترګي چې دی هغه یو ډول پر دې پاسته پوشل سیوري دی مشخص چې او بل هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی نرم چی جوړو غو سټمن بیس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته نن ورځ زه خپل په موضوع کې په درس کې موږ تاسو د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښه وای په تل واس کې مو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو اول په دوه ډول وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه هم ول چې غیر اختصاصي دفاع چې د هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاطر یا مخاطر شاره زي او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې د هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دنه کې هم څه فیس قطر درنیو یم څه پیپري دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي زواج دي د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کیږي چې په ځواب کې د ټپ او فونت یا زیان رسیدو په حالت کې پیل کیږي او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي زواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي زواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپین وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کیږي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسیدلي سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دي د زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا خوښ شوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټس څه فعالوي چې دا کوم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکې کې ډیریږي التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا تر سره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي یعنی په تیر وستون کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه شې د 30 درجه ده خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنی د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن شکي توان رسولی سي عموما بکتریاوي چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخ ته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېر سي د بدن دوی شکیږي له منځه ځي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره
کارول کیږي. نکړ چې میکروب راشي لمړنۍ دفاع چې د دوی کوي او د دوی چې د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنی فاګوسایټس چې دي یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کیږي له منځه ځي. دویم ډول چې دی هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دی د انټیبادیانې تولیدوي. چانټ باډي خپل یو ډول پروتین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دی خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري، چې د بی حجرې چې دی دغه انټي باډیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او غوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه د عصبي سیستم مې مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دی همدارنګه ورسره ایزینوفیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دی، چې مایکروفاژونه چې دی هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یې هغه ساحه چې کوي دی پاکوي، یعنی کله چې موجود نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دی همدارنګ ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټول چې کې هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژن کې وایو، طبي وژن کې چې دی د ان کې سیلز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړی ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سیلز چې دی یا نېچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دی ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکر سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سیل یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي، چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایو. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروتینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کوم هسټامین چې دی هغه دی چې کیږي د دې په واسطه فعال کیږي او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې خپل په ځان کې هضموي کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړل دی چې کیږي ډیر اسانه کیږي همدارنګه دی انټیبایوټیک پروتینونه دي چې انټیبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایرسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایرسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چې کوي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي تر څو د بدن کم انټیبادیانې نورې برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادیانې ژر تولید کړي همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نورز چې دی لمف نورز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري میکروبونه وایرسونه او بکتریاوی نیسي او دغه چې کې له منځه وړي او دا د دفاعي حجرې چې دی د ټي سیس او بی سیل یا د ټي حجرې بی حجرې په واسطه د بدن د ناروغي په وړاندې دفاع کوي همدارنګه دوی چې دی د انټیباډیانې تولید دي یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیس نور ته د رقم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انټیباډیانې جوړیږي هغه هم د دوی په غاړه دي یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی شي د میکروبونو ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمودو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي ورپسې د لمفاتیک سیستم انټیجن پېژندنه ده خپل لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري چې انټیجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي او دا مواد کولی شي پروتینونه کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا ویروسونه یا نور میکروبونه سطح سره چی تړلې همدارنګه د انټیجنونه چې دی ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن د لمن زوړي دوی چې دی دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځنګړي د خپل په ځان کې ځنګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دوی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي په خپله نیو برخه کې درې پښتنې لرو لمړي پښتنه ده اکسلاماریا التهاب څخه مطلب څه شي دی دویمه پښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډول دی واځي کړی او اخیرنی پښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده څه ستو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
آزادی ملمه د آزادی رادیو د آزادی ملمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروان يم د آزادی رادیو له ملمه سره خواله کوم زموږ ملمه عبد الوهاب چپان نمیشي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیر کړي او اوس چې لسول سیزو رئیس په بریتانیا کې میشته لا هم هلي ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کوم لار ومومي له شاغل چبان د میو غوښتل چې د خپل ځان ځای په اړه درته وایي
ز د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل الته زګیدلایم او زه مرکه خل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د ساتنه هغه لري لوړواله دی غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلیشته هلته په 1300 یو دیرشم کال کې زیږیدلم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلې ده.
د همدې کلی په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلې وو، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیزې ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 صنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار شه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چه منگا پا آغا که ویلو پا مرکخیلو که آغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی. خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگا پا مرکخیلو که پا 15 کلونو که و آیا آغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پارا بی حد درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا دریم سنف که منظم یو چه لکلی شو، نو دریم سنف که لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکلی کنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارشه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا چیرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې تا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه، د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ او په هغې حال کې ځنې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار لپاره ډېر زیات مهم و. 300 جریبه ځمکه فارم او دا ټول چې د دوی نصیب شول د استادانو لپاره ډېرې ښې خونې او په هغې حال کې د لمبلو لپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین او په هغې حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په اغیز کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم و چې موږ کولای شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو. خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه و چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېده. دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکس بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅ کله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کامه
وی. نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه چې د هلمند زراعت لیسې په استګوت باندې خبره درته وکړه د داخله سموت خبرې وی. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغه ځای کې موږ په یو اتصاب کې خارج شولو د هغه لیسې نه د په ډېر مشکل باندې چې داخل شولو هغه وخت کې ډاکټر قیوم د خونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
اپان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونگا یو مضمون و پنام دی اورینتیشن دا افاقی معلومات یا اگه اضافی معلومات چه دی مسلکی پوهی ترسنگ منگا حاصل اول قدیبانی منگا ارتوبی که چیر یو بل مسلکی مضمون منتزیاد شی دا لگ دست یوزلیس مضمون دی یا لگ دست پکاری دی نه. خو اونه شو پا اگه که منگا یو سلو درش که تتنه دی زراد پانزی دی لمری طولگی چخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدی و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدی و چې دا سلسله په هغه وخت کې د هیواد دی پوهنتونی جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و، ډیر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي و. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو لپاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چې د دیموکراسۍ لسیزه و، د هم چې ډیر زیات کومک کوي افغانانو سره د محصلینو سره کړم. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو څل درش په تنه ټول دغه پوهنځي څخه چې خارج شولو.
اوس څه فکر کوي چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او کنه دی؟
دا څه دی چې په خپل کچېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د یو د پرمختګ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره بلک ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي وروري آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و، څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړم، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله ادارې ته وتلو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که ټول چیرې راجمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه، موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خود هغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسی وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني ایوی ماسی پا وسته باندی جور شوی و چی دیر کلک تاسسات و دیغی نزیر لطور سپریزد دوستم پا بریتانیا کیم او دیر و حیوادونو تطللیم ما دیغی نزیر پا دیر زینو که ندادلی خصوصا پا اغی زمانه کی یعنی منگا پا دیر یا لکس سیستم که چی ده التا هم تدریس که و همون چی ده جوان که و التا بیدیدو نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و دې څلوېښت استادان درلودل هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوسو موږ د خاورې یا د سویل استاد و هغه بې حده پوه سړی و یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کاوه همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وه لابراتوارونه یې ډېر مجهز وه او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و د تستونو نمرې مې پوره وې از ریف مې مکمله پوره وه په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې داود خان وطن پرست سړی و لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم په سیاسي مسالو کې په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود اوس متقاعد یم په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي همدا اوس مقالې راسره شته دی او اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم
به سلامت اوسه کورم
دان تاسو نه ډیره زیاته مننه
داود آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان